نو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی امرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت نن په کابل او نورو ولایتونو کې مراسمو ته آمادګي نیولې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی استبدادي واکمنۍ رد کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقوقو او ازادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي. طالبان په افغانستان کې واک ته ستنېدل د فتح ورځ بولي او ټاکل شوې ده نن یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایاتو کې تجلیل کړي. بلخوا له هېواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعیا نیولې ده چې په دې ورځ په څو هېوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمني وغندي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا شناسي ادارې خبرپاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځو، لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. په پېښور کې د پولیسو مرکزی دفتر پرون وویل چې چهارشنبه شپې مهال وسلوالو د پېښور په حسن خیلو کې پر تاڼه ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. بیان وایي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ په بر دیر کې د پولیسو پر ګاډي حمله وکړه چې پکې درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. دغه راز په همدې ورځ په کوز دیر کې پر پولیس پوستې په برید کې یو سرتیری وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې پولیسو د اګست په 14مه په بنو کې پر یوې پوستې د وسلوالو برید په شا تمبولی دی او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پر پولیسو د تازه بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ته سره کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې معاملې ته چمتو دی. بل ورته پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو اخواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکي او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان له خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. واکته د طالبانو د بیا ځلي ستنېدو څلرمه کالیسه او له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو غوښتنه.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروایي د دې لامل شوې چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هره ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ د هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
سیګار وایي طالبان د نړیوالو مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي.
کومې مرستې چې د WFP لخوا یا د نورو مرستندویو ادارو لخوا WFP لخوا دلته کومې ولسوالو ته راځي، مثلا زر کارتونه د خوراکي توکو مرستو په نوم هغه بیا درې سوه د تمام چارواکي سره ده.
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د جګړې په اړه نن خبرو ته سره کینی. په پکتیا کې د کورنیو محصولاتو د نندارتون په اړه هم یو رپورټ لرو.
قالینو اوبدلو په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونه شرکتونه راغلي اشتراک کړه د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي اشتراک کړه.
نور مطالب هم لرو راسره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دوی په ټکو د طالبانو زورواکه او استبدادي واکمني رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو د هر ډول اقدام په وړاندې مقاومت وکړي. دوی په یو اعلامیه کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کاله پوره کېدو په تړاو یې خبره کړې، زیاته کړې چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په خپلو بنسټیزو حقوقو او ازادیو پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
داسې مهال چې نن د اګست 15مې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول، د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو زورواکه او تاوتریخوالي کوونکې واکمني رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو لپاره د هر ډول هڅې په وړاندې مقاومت وکړي. دوی د دې ورځې په تړاو په خپله اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان وضعیت جدي دی، خو دا باید یوه له لاسه وتلې قضیه ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه باید د دې روایت پر وړاندې چې ګواکې دا حالت د مخنیوي نوړ یا نه بدلیدونکې ادای ودرېږي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلن واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو او ازادیو په وړاندې د پله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي او طالبان پرته له دې چې مشروعیت ولري یو تبعیض او د جنسیت پر بنسټ ظلم محور نظام یې رامنځته کړی چې په ټکو یې دا د بشریت پر ضد د جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې څرګند مثال ګڼل کېدای شي. دغو کارپوهانو همدارنګه ویلي چې اقدام نه کول د طالبانو زپونکې واکمنی ورځ تر بلې پیاوړې کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان نجونې چې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړې محرومې شوي دي وایي د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان ځواکمنوي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بری پروایی د دې له عمل شوي چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هر ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ په هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د زیاتېدونکې ځپنې پر وړاندې باید له نړیوالو فشارونو او حساب اخیستنې نیولې د مدني ټولنې تر ملاتړ، د جنایت په توګه د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندلو او د بشر دوستانه مرستو تر زیاتولو پورې له دې ټولو لارو اقدام وشي. کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې بدلون په تر ټولو ښه ډول سره د افغانانو لخوا رهبري کېدای شي، خو دوی دا کار په یوازېتوب سره نشي کولی. د دوی په خبره په اصولو ولاړ، متمرکز، دوام او د پیوستون پر بنسټ نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده او دا نه یوازې د افغانانو په ګټه بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. په دې اعلامیه کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه هم شوې، لکه په عامه ځر کې د مونږ خپل سرینیونه ربړونه، د اعتراضونو ځپل، د خپلواکو رسنیو غلي کول او د لږکیو پر وړاندې د طالبانو پراخ تبعیضونه. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول. دوی د 2021 کال د اګست په 15مه چې د 1400 لمریز کال د اسد وروشته مې سره برابر ده، د کابل په نیولو او د پخواني جمهوریت نظام په نسکورولو سره خپل دوهم ځل واکمنۍ پیل کړه. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر حقونو نقص او د رسنیو فعالیتونه یې محدود کړل او د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو هم تورن شوي دي. خو د طالبان حکومت تل دغه تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د طالبانو د حکومت د بیا واکمنی په څلورمه کالیزه میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونه تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو دروازې په مخ تړل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړی دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سږ کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا او حمزولې لدې کړيږي چې هلې نیمګړي پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب وخت او مغو تقریبا په اوه مواتم سنس کې وو ما به ته د پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم او ما ژوند او د تقدیر لوې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه له هماغه سناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بېبرخلیکۍ کړېږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بېبرخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل تلم خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هریواده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاشکې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وایي د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وایي.
ورور مې دا یغم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هیله درلودله. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بیلابیل ځای کې دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی دا چې زه یو ښځه یم نو ما ته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلی وای.
له زده کړو او تحصیل محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیايي نیمه لوړ زده کړو ته وچې په کابل او لوی ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو ولسوالیو کې خو ایواز ما غدر ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې ساحې دي چې لته ایواز یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د رښتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې نه نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې واز د خزې زیګون واز د خزې امیدواري نه ده. ځینې د نور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ استاسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده که چیرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه وکړي کنه لري وکړي کدا چیرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکړي کنه جلدی ډاکټر وکړي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وایي خزه دې په کور کې نه خزه بیا دې په توقم د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي اولنې غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بیخي ډیر دي نو د نرسان ډیر بنایت کم دي چې د ودرنې ډاکټران سره منګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګان شمیر کورنۍ له وطنه پتیخته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلې پوره کړي.
اولس او حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې موږ خوندي مه احتیاج جوړوي، موږ خوندي مه محتاج جوړوي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی، او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاصې نشي، دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
موږ سبا یوې ولادت ستونزې لپاره، یو د غاښ درد لپاره روان یو،